د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونی میو، په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
ولسی جرګې اداري پلاوی د حکومت څخه غوښتنه دي چې د تکابل پر ځای دی له ولسی جرګې سره یو ځای کار وکړي. فاتح سیاسی گندنو اتحاد د اصلاحات و عملی کول لپاره احتجاجی لاریون اعلان کړی دی، او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند دوه سرسخت محافظه کار غړي د لوی څارنوال او د سیایې د نوي رئیس په توګه وګمارل.
نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب نه وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورو چې د فراه ولایت هغه سیمو ته د واکسین رسولو هڅې روانې دي چې تیر کلونه پکې د ګزن پیښې رامنځته شوې. د مدیترانې په بحیره کې یو ځل بیا د مهاجرینو او پناه غوښتونکو مړینه زیات شوې ده. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د ولسی جرګې اداري پلاوی د حکومت څخه غوښتنه دي چې د تکابل پر ځای دی له ولسی جرګې سره یو ځای کار وکړي. ولسی جرګې لومړی مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استعزاد موضوع د راجی کولو د قانون خلاف ګڼلي. ظاهر قدیر د جمعې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت څخه وغوښتل چې د ده په وینا د ولسی جرګې سره د تکابل پر ځای ورسره همغږي اوسي. قدیر وویل چې حکومت یې د رد شو وزیرانو پر ځای نوي کاندیدان ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره هدف معرفي کړي. د ولسمشر ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی له ولسی جرګې سره د تکابل خبره ردوي او وایي حکومت تل د هڅه کړي چې د درو قواوو ترمنځ همغږي زیاته سي. د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد د اصلاحاتو عملي کولو لپاره احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا لپاره د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې په اسلام آباد او یا پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی. بلې خوا پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي چې راتلونکي اونۍ به په پارلمان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا الاینس مشر نثار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي اونۍ یې د هغو سیمو د ټولو استازو غونډه رابلل ده چې پکې د فاټا د اصلاحاتو د نه عملي کولو پر ضد تګلاره جوړوي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ګوند دوه سرسختي محافظه کار غړي سناتور جیف سیشن او مایل پامپیو د لوی څارنوال او د سیایې د نوي رئیس په توګه وګمارل. په واشنگتن کې د امریکا د خبریال رپورت مهم ټکي به لږ وروسته سید سلمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کړي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان وایي چې د ټرمپ پونتون داوا د 25 میلیون ډالرو په ورکولو سره فیصله شوه. دغه وکیلان وایي که دغه داوا محکمې ته وړاندې شي وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټرمپ پونتون به ګټلی وایي. په دې داوا کې د ټرمپ پونتون دا تور لګول شوی وو چې د جدادون د کاروبار په برخه کې په هغه معیار درس نه ورکاوه چې ژمنه شوی وه. په دې موافقه کې ټرمپ څخه نه دي غوښتل شوی چې د دې کار غلطي دي قبول کړي. د کولمبیا جمهور رئیس جیون مانویل سانتوس دې ژمنه کړې چې له دې مخکې چې د هیواد تر ټولو لوی یاغي ډلې فارک سره د سولې موافقه رای ورکوونکو ته وړاندې کړي کانګرس ته به تصویب لپاره واستوي. په واشنگتن کې د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال سانتوس وویل په کم تر کومه وخت کې د دغه موافقه عملي کول به ممکنه کړي چې د اوربند بیخي د ختمېدو مخه ونیسي. هغه دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د فارک د یاغي ډلې دوه کسان د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. دغه پیښه اوس د ملګرو ملتونو د څارونکو لخوا څېړل کیږي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو ګوند دوه سرسخت محافظه کار غړي سناتور جیف سیشن او مایم پامپیو د لوی څارنوال او د سیایې د نوي رئیس په توګه وګمارل. په واشنگتن کې د امریکا ژغ خبریال رپورت مهم ټکی سید سلمان شاه صاحب تاسو ته دراوړي.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ډیرو مشورو وروسته د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس غړی سناتور جیف سیشنی د لوی څارنوال په توګه او د کانګرس غړی مایک پامپیوی د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا د سی آی اې د نوي رئیس په توګه نومولی دي. ښاغلی پامپیو او ښاغلی سیشن دواړه پیژندل شوي محافظه کاران دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې نه یوازې دا چې ښاغلی ټرمپ ته مشورې ورکولی ان له شورونو وسره کلک ولاړو او د هغه ملاتړ یې کوو. پامپیو چې په کانګرس کې د کنساس د ایالت استازی دی په 2010 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو د ټی پارټي په نامه د یوې سرسخت محافظه کار ډلې په استازیتوب د کانګرس انتخابات وګټل. ډونالډ ټرمپ متقاعد ډګر جنرال مایک فلین د ملي امنیت د شورا د مشاور په توګه ونومو. لوی څارنوال او د سی آی اې رئیسان معمولا د جمهور رئیس د سوابدید له مخې ټاکل کیږي.
د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې په ورځ وویل چې د ترکیې حکومت د بیان پر ازادۍ د بیان ازادۍ د محدودولو لپاره ډېر سخت اقدامات نافذ کړي دي او د غیوات په مشرانو یې غږ کړ دی چې خلک دي خوشی کړي چې د خپلو حقونو د کارولو په تړاو نیول شوی دي. د ملګرو ملتونو استازي ډیوډ کې د دې اقرار وکړ چې ترکیه د دې دند لري چې د جولای د ناکامۍ کویتا وروسته خپل اتباع خوندي وساتي، خو زیاته کړه چې حکومت د ژورنالیستانو او نورو کسانو په نیولو کې ډیر پرمختللی دی او داسې اقدامات پر راتلونکي کې ټولنه سره بیلوي او اوږدمهاله بې ثباتي رامنځته کوي. ډیوډ کای وای هغه د هیل لري چې د ترکیه د حکومت به سره په دې خبرې وکړي چې د ترکیه د اتباعو حقونه خوندي وساتل شي او په دغه هیواد کې قانوني پروسو کې سمون راسي. د امریکا متحده ایالات د دې هڅه کوي چې د جنوبي سودان په یاغي مشر د پاوس په لوی درستیز او د اطلاعاتو په وزیر باندې لدی وجه بندیزونه ولګوي چې د سولې په لار کې خنډونه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال پیټر ایلایچو چې لمخې د متحده ایالاتو د مسودیه د غلیک بې وخته او غیر مسولانه بللی وو د جمعې پر ورځ ویل ماسکو د دې احساس کوي چې دغه اقدام د پاره سمي مشورې امریکا ته نه دی ورکړل شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور بیا د امنیت په شورا د پنځمه په ورځ ټینګار وکړ چې جنوبي سودان باندې د وسلو بندیز ولګوي او نوي بندیزونه هم پر ولګول شي چې د تشدد ته خاتمه ورکړل شي چې کېدای شي د ډلې ظلمونو لامل وګرځي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو خبرنام د امریکا غږ آشنا د نوو ردل تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 2:00 او 8:30 دقیقې ولې د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د فرا ولایت هغه سیمه ته د واکسین رسولو هڅې روانې دي چې په تیرو کلونو کې پکې د ګوزن پیښې ثبت شوې. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال خوشحال زلان پر راپور کوي.
عام روغتیا کارکونکي د فرا ولایت په غل لري پروتو کلیو کې ماشومان ته د پولیو واکسین در رسولو په هڅه کې دي چې تیر کلونه پکې د ګوزن یا فلج پیښې رامنځته شوې وي. د فرا ولایت عام روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق وایي تیر کلونه د دې ولایت په غ نام نه لري پروتو کلیو کې د ګوزن یا پولیو پیښې رامنځته شوې چې د ځینو امنیتي او یو شمېر نور ستونزو له امله تر 15 کلونو شکته ماشومان ته د پولیو واکسین نه رسیده، خو اوس یې په هغه سیمو کې هم د پولیو واکسین در رسیدو هڅې چټکی کړې دي.
زیاتره د ساعت چې د باکو او د خوشو تر موبایل وو د فراد نه ګوست موبایل او هغه ساعت چې د ولسوالۍ د ګلستان او د باکو تر موبایل وو د زموږ وخت په هغه ځای کې پاتې شو. بس چې سروې مو کړ موږ وکړل چې هغه ساعت کې خلک نوې ځای پر ځای شي واټر پمپ خان استلی زراعتي سای جوړ شوی دی هغه ساعت کې زیاتره زموږ پاتې وو. نو هغه ساعت مو فعلا تر کوشش لاندې نیولې چې ان شاء الله واکسین شته.
په همدې حال کې د فرا ولایت مدني فعالان د عامه روغتیا د چارواکو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د یوې ځانګړې برنامې پر بنسټ د دې ولایت ټولو سیمو ته په سمه توګه ورسوي. د فرا ولایت مدني ټولنې د شورا مشر نقیب الله نیکمل وایي ګوزن ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده چې پای ته رسول یې د پولیو واکسین پر مټ د عامه روغتیا ریاست دنده او مسؤلیت دی. ډیرې پښتونمیشتو
سیمې کې پښتانه پلرونه پښتانه میندې د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو وخت دوه مرتبه چې په ډیری پښتونمیشتو سیمو کې د مختلفو دلایلو پر اساس باندې هلته د پولیو پروګرامونه د واکسین په منظم او صحیح ډول نه دي. اړتیا دا ده چې هم د پولیو د واکسین د ښه تطبیق په خاطر باندې مسؤلین په دقت باندې په ښه برنامه باندې په قاطعیت باندې د محوې او لمنځوړلو لپاره جدي
دی. فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د خوست کلي اوسیدونکی محمد صادق وایي د خپل کورنۍ ټول ماشومان په هره دوره کې د پولیو پر وړاندې واکسینوي او د خپل کور او شاوخوا چاپیریال پاکوالي ته هم خاصه پاملرنه کړې ده او تر اوسه د دوی په کورنۍ کې کوم کس د پولیو په ناروغۍ اخته شوی نه دی.
د سرای د شاوخوا اوبه دریږ دغه نه پرېږدي چې په سرای کې د سرای پر شاوخوا اوبه ودرېږي، هغه صحیح اوبه استفاده کړو. نو کله راځي هغه ماشومان پر وخت واکسینه وو نه پرېږدي چې د واکسین پاتې سي، که دوی چېرته مېلمه یا بیده یې دوی به د خوب کښېنه وو وړو چې واکسین وخت که کله پاتې نو موږ وړو صحیح روغتون ته وړو یا هغه دوی مرکز ته وړو چې دوی واکسین نه پاتې نه سي. تر اوسه موږ په کور کې کلینانو کې پولیو نه ده لیدل.
که څه هم تیر کال په فراه ولایت کې د ګوزڼ یا پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، خو د روان حسابي کال د پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې د ګوزڼ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د عامې روغتیا چارواکي یې د مخنیوي لامل د خلکو عامه پوهاوي په پایله کې د پولیو واکسین د لمن پراخېدل په ګوته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو اوس هم د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د انتخابات په هکله راپور لرو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ګوند دوه سرسخت محافظه کار غړي سناتور جیف سیشن او مایم پامپیو د لوی څارنوال او د سی آی د نوي رئیس په توګه ټاکلي دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريال د رپورت مهم ټکي زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړوي.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ډیرو مشورو وروسته د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس غړی سناتور جیف سیشن د لوی څارنوال په توګه او د کانګرس غړی مایک پامپیو د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا د سی آی ای د نوي رئیس په توګه نومولی دي. ښاغلی پامپیو او ښاغلی سیشن دواړه پیژندل شوي محافظه کاران دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې نه یوازې دا چې ښاغلی ټرمپ ته مشورې ورکولې، ان له شورو نه ورسره کلک ولاړو او د هغه ملاتړ یې کوو. پامپیو چې په کانګرس کې د کنساس د ایالت استازی دی، په 2010 میلادي کال کې د جمهور غوښتونکو د ټی پارټي په نامه د یوې سرسخت محافظه کار ډلې په استازیتوب د کانګرس انتخابات وګټل. ډونالډ ټرمپ متقاعد ډګر جنرال مایک فلین د ملي امنیت د شورا د مشاور په توګه ونومو. لوی څارنوال او د سی آی ای رئیسان د جمهور رئیس د ثوابدید له مخې ټاکل کیږي. که څه هم چې دا وخت د کانګرس یا د استازو د مجلس بشپړ کنټرول د جمهوري غوښتونکو د ګوند په لاس کې دی، خو مخکې له دې چې منظور شي توقع کیږي چې د کانګرس غړي به د استماعي غونډو په دوران کې له نامزد لوی څارنوال او د سی آی ای له نوي نامزد رئیس نه سختې پوښتنې وکړي، په ځانګړې توګه له جیف سیشن نه چې هغه تقریبا 10 کاله مخکې د فدرالي محکمې د قاضي په توګه نامزد شو. نو له دې عمله پرې ډېر سخت انتقادونه وشو کله چې د کنساس د ایالت لوی څارنوالو یو ځلې داسې تبصیرې کړې وې چې د نژادي تعصب بویورنه راته. سیشن انکار کوي او وایي چې دغه خبره سمه نه وه، خو یو شمېر پخواني ملګري وایي چې هغه به د ټوکې په توګه د کو کلوکس کلان نوم اخیسته. دغه ډله په امریکا کې د سپین پوستانو ډله ده چې په نژادي برتري باندې عقیده لري. وروسته سیشن له خپلې نامزدۍ نه صرف نظر وکړ او د کنساس د ایالت د لوی څارنوال په توګه د 1979 میلادي کال پورې خپل دنده سرته ورسوله او بیا یې ځان کانګرس ته کاندید کړ. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل، پامپیو به د سی آی ای یو پرعزمه او بااستعداده مشري. پامپیو چې 52 کلن دی، په 1980 میلادي کال کې د امریکا د ویسټ پوینټ له نظامي پوهنتون نه فارغ شو او د امریکا د سواره پوز په قطعاتو کې وظیفه سرته ورسوله او له تقاعد نه وروسته ځان کانګرس ته کاندید کړ. نوموړی دا وخت د استازو د مجلس د استخباراتو د منتخبې دایمي کمیټې غړی دی او د منتخب جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس یو نږدې ملګری او انډیوال دی. پامپیو له ایران سره د امریکا او لویدیځو قدرتونو د اټومي پروګرام د موافقې د لاسلیک کولو کلک مخالف وو. د سی آی ای یو پخوانی رئیس مایکل هیډن د جمعې پوره د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پامپیو د هغه په وینا یو جدي شخص دی، مهمې موضوعګانې په غور او زیر مطالعه کوي. د ملي امنیت نوی مشاور مایک فلین هم د ښاغلي ټرمپ یو نږدې انډیوال دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال به ورته د امنیتي موضوعاتو په اړه سلا مشورې ورکولې. 50 کلن مایک فلین یو سابقدار پوځي افسر دی او د ویتنام په جنگ کې جنگیدلی دی. 2 کاله د امریکا د پوځ د نظامي استخباراتو په څانګه کار کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما هغه د نظامی استخباراتو د ادارې د رئیس په توګه باندې مقرر کړو. خلو دو کلونو وظیفه سرته رسولو وروسته استعفا وکړه. ویل کیږي چې د خراب کارکردګۍ او بې کفایتۍ له امله مجبور شو چې استعفا وکړي. هغه ټرمپ ته د خارجي سیاست په برخه کې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې مشورې ورکولې. پر فلین باندې هغه وخت په مطبوعاتو کې ډېر سخت انتقادونه وشو چې مسکو ته سفر وکړ او د روسیې په دولتي تلویزیون ارټي کې د یو ژوندۍ تلویزیونی پروګرام په دوران کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څنګ ته راښکاره شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډن کو وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او شپږ څلوي دقیقې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواګیاسته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د جمهوری رئیس دورې مخ په خلاصېدو د اروپا ته خپل پورستی سفر کې له اروپایي متحدینو سره مخه وکړه او د جمهور رئیس په حیثیت د امریکا د ملاتړ ډاټ هم ورکړه. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال لوئس ریمیرس په دې راپور کې اوري.
د جمهور رئیس اوباما د مخه سفر په یونان کې چې د لویدیځ دیموکراسي زنګو د پیل شو. خاغلی اوباما د اتن د لرغونی چاوړی له لیدو نه وروسته د آرام او اعصاب غوښتنه وکړه. خاغلی اوباما وای:
And I am confident that just as America's commitment to the transatlantic alliance has endured for 7 decades, whether it's been under a democratic or republican administration, that commitment will continue, including our pledge.
زه په دې باور یم په داسې حال کې چې د امریکا ژمنې د اتلانتیک نه په اخوا د وله سيزو لپاره دوام وکړي. کدا د ډیموکرات ګوند تر مشرۍ لاندې حکومت او یا د جمهور غوښتونکو ګوند تر مشرۍ لاندې د غژمنه به دوام وکړي چې په دې کې زمونږ وعده او زمونږ د موافقې مسؤلیت شامل دی چې له هر متحد نه دفاع کول دي. دا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې څرګندونه دي چې ناټو یې له موده لویدلې یاده کړې وه او پیشنهاد کړې وه چې ښایي امریکا د ناټو د هغو متحدینو نه په اوتومات ډول دفاع ونکړي چې د خپل دفاع حد اقل ونډه نه پرې کوي. چې اروپایي مشران یې اندېښمن کړل او د اروپا د نوې او جدا قوا په خبرو دې له سره کتنه وشي. مګر په عمومي ډول داسې هیله شته که څه وي نو د ګرانښت په علت به ناټو بدله نه شي. د برتانیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډیوډ اوون انوای:
They will use the arrival of President-elect Trump to say, I told you so, you can't rely on these Americans, we need our European defense, to which I say, are you prepared to pay for it? And the answer is, of course, no.
دوی به د منتخب جمهور رئیس ټرمپ تر رسېدو نه کار واخلي چې تاسې به همدا ووایئ چې په دغو امریکایانو باندې تکیه مه کوئ او موږ امریکایي دفاع ته ضرورت لرو. چې زه وایم آیا تاسې دې ته چمتو یاستئ چې قیمت یې ادا کړئ؟ او البته ځواب یې نه دی. د یوې غیر یقیني راتلونکي سره سره د آلمان له مشر نه ورته وروسته ښه راغلی وویل شو او صمیمانه په مخه ورته وویل شوله. انګلا مارکل انا وای:
Hier haben wir eine gemeinsame Plattform von Demokratie, Freiheit
We have a shared platform for democracy, freedom and defending human rights worldwide and a commitment for a liberal and open world order. Of course, I will do everything to work
with په درسته نړۍ کې د دیموکراسۍ، ازادۍ او د بشري حقوقو نه د دفاع کولو ګډ دریځ لرو او د لیبرال او د نړۍ د آزاد نظم ژمنه مو کړې ده. البته زه به د نوي منتخب جمهور رئیس سره هم د ګډ کار کولو لپاره هر څه وکړم، مګر اوس زه غواړم چې له تاسې نه مننه وکړم. ستاسې د ښې، صمیمي او پراخې همکارۍ نه مننه. هیڅوک نه پوهیږي چې د اتلانتیک نه په اخوا د انډیوالۍ په مخ کې څه ستونزې یا فرصتونه شته، مګر جمهور رئیس اوباما په اروپا کې له خپلو دوستانو نه رخصت واخیسته چې د داسې اساسي ارزښتونو د اوږده لیست ډاډې ورکړي چې د امریکا او اروپا ونډې ضمانت پکې شوی دی او زیات بدلون پکې نشي راتلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پکتیا ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې ولسی خلکو د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره پاڅون کړی دی. دولتي محلي مقامات هم وایي چې د امنیت په تامین کې دوی مؤثر ثابت شوي دي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
کابو 200 کسانو چې په سپکو وسلو سنبال دي د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره مټې رابډ وهلې چې وکولی شي په خپله سیمه کې دایمي ډاډمن امنیت ولري. شاوخوا یوه میاشت کېږي چې دغو پاڅونوالو وسلې ته لاس اچولی. د دوی په وینا د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي او د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی دی.
دې په خاطر باندې موږ د خپل دا پروسه په مخ باندې وړو چې د خلکو ته امنیت ورسوو او تر هغه وخته پورې چې موږ په وجود کې یو څاڅکی وینه امي موږ به نه غواړو چې د خلکو ته اجازه ورکړو او له خپل وطن او له خپل خاورې نه به په هر وخت کې دفاع کوو او په تیره د احمد آباد ولسوالۍ نه.
د مسؤلینو په وینا په دغو پاڅونوالو کې د سیمې له هر قوم او قبیلې څخه خپل ټاکلی شمیر کسان شته. دوی په ملکي لباس کې ګرځي، دوامداره پیری او کله ناکله له شکمنو کسانو پلټنې کوي. پاڅونوال او د سیمې نور اوسیدونکي ویلو کله راهیسې چې وسله راخیستې د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ په جنایي جرمونو کې د ښکېلو کسانو د فعالیت مخنیوی هم کړی دی. د سیمې یو تن قومي مشر په دې هکله داسې وویل:
د خلکو د غوښتنې په اساس باندې دی راغلی دي، په دې خاطر باندې نه دی راغلی چې دی افغان مړ کی او دوی مسلمان مړ کی. هر هغه څوک چې متجاوزین دي او هر هغه څوک چې غارتګران او غله دي، هر هغه څوک چې دغه منطقې د دغه ولس د دغو خلکو د سپکاوي په خاطر باندې هڅه او هند کوي دی غونه به په کلکه باندې دفاع کوي.
که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پاڅونوال د خلکو د سر درد بلل شوي، خو د پکتیا محلي چارواکي وایي چې د خلکو پر وړاندې د پاڅونوالو د چل چلن اوسنی وضعیت ته په کتو سره ښایي کومه د پام وړ ستونزه رامنځته نه شي. د احمد آباد ولسوال حضرت خان امریکا غږ ته وویل چې د ولسوالۍ امنیتي منصبین له دغو پاڅونوالو سره اونیزې ناستې لري او په سیمه کې د ستونزو د حل په لارو چارو ورسره سلا مشورې کوي.
هغه به باسازي که دې منطقې ته احمد آباد ته راځي، دا به د دوی په ډاډ باندې راځي تر څو وکولی شو چې په احمد آباد کې موږ ډېرې پروژې پلي کړو. چون چې امنیت تامین وي نو امنیت دوی په ډاډ باندې تامین ده انشاءالله تعالی. له تر اوسه پورې په یوه ساحه کې مشکل نه دي پیدا شوي. تقریبا یوه میاشت څه باندې تڅلوېښتو شپو پورې دغه پروسه چې کامیابه شوې ده د لوی خوړ نه او د بالادي تر احمد آباد په ساحه کې نه غل پیدا شوی، نو کوم موټر چالوټ کړای او نو کوم مشکل چاته پیدا شوی دی.
د پاڅونوالو په وینا حکومت روسه دی وسلو او یا نورو تجهیزاتو په برخه کې ورسره کوم مرسته نه ده کړې، مګر حکومتي منصبین وایي چې پر عاملا تر ترې کوي. ویل کېږي ښایي نږدې راتلونکی د پکتیا په سید کرم میرزکا او ځینو نورو ولسوالیو کې هم خلک له حکومت سره د امنیت په تامین کې د همکارۍ په مخه دې ډول ګام اخیستنې ته وهڅول شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15.
او دا هم درنوونکو د روانه خبرونه ورسته مطلب. د مدیترانی په بهيري کې یو ځل بیا د مهاجرینو او پناهغښتونکو مړینه زیاته شوې ده. دا کسان چې اکثره د لویدیځ افریقا د هیوادونو ادبادي کوښښ کوي چې په وړو ربړي کښتیو کې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تفصیل یې د جنیو د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین په راپور کې اوري. د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وایي چې یوازې په دې تیرو درې ورځو کې تقریبا 315 کسان د مدیترانی په بهيري کې ورک شوي دي. دا سویره موجوده ده چې دغه کسان به په اوبو کې ډوب شوي او وژل شوي وي. اکثر دا کسان د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په اوبو کې ډوبېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سکل د مدیترانی په بهيري کې 4,600 کسان ډوب شوي او وژل شوي دي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې ویانت لیونارد ډیبل په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
In November we have 5 deaths that we've counted. So this is 6 times higher than the deaths last year.
په روانې میاشت کې موږ 315 کسان ثبت کړي چې مړه شوي دي، چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د خلکو مړنه 6 چنده زیاته شوي ده. زموږ اټکل دا وایي چې د پروسه کال د همدې وخت په پرتله به 6 کال شاوخوا 1000 کسه په دې میاشت کې د مدیترانې په بهيري کې ډوب سي.
د مهاجرت د نړیوالې ادارې دغه چارواکي وایي یو دلیل چې ولې دومره زیات خلک د مدیترانې په بهيري کې په دې وخت کې وژل کېږي دا دی چې پناه غوښتونکي په خراب هوا کې سفر کوي او بلدا چې د بهر د اوبو وضعیت ته هم پام نه کوي چې په دې موده کې ډیر خطرناک وي. ځینې کسان چې ژوندۍ پاتې شوي ملګر ملتونو ته ویلي دي چې قاچاقبران په زور خلک مجبور کوي چې په وړو ربړي کښتیو کې کینی. په دې کښتیو کې دومره ډیر کسان سپریږي چې د اوبو په منځ کې کله چې څپې راشي کښتۍ د اوبو نه ډکیږي او په اوبو کې ډوبیږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې ویاند لیونارډ ډیول یو ځل بیا
پراغوشتونکو ته دا فکر او هیله ورکول کیږي چې د مدیترانې د بحیرې نه په اسانۍ او بغیر له کوم خطر نه تیر سي، خو کله چې هغوی د سمندر غاړې ته راسي او ربړي کښتۍ وګوري بله لار ورته نه وي پاتې. هغوی په پیاده ګرځېدو دومره ستړي سوي وي چې د بیرته تک شیمه پکښې نه وي، او په همدې کښتیو کښې د سفر کولو لپاره زړه ښه کوي چې د مرګ خطر لري. د دې نه معلومیږي چې دغه شان وضعیت ډیر خطرناک دی.
ډول وایي ډیر لږ داسې پناه غوښتونکي دي چې په دې خطرناک سفر کې ځانونه تر ایټالیا پورې رسوي. ملګري ملتونه وایي دغه خلک په دې خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي چې ښه ژوند ولري او خپلو کورنیو ته پیسې ولیږي. خو ستونزه دا ده چې د اکثرو پناه غوښتونکو په ځانګړي ډول هغوی چې د ګامبیا، نایجیریا، سینګال، مالی او یا د لویدیځ افریقا د نورو هیوادونو نه اروپا ته ځي د پناه غوښتنې عریضې نه قبلیږي. دوی ته اقتصادي مهاجر یا پناه غوښتونکي ویل کیږي. هغوی مجبور کیږي چې ځانونه د اروپا په کوم هیواد کې پټ کړي او یا به د حکومتونو لخوا بیرته خپل هیوادونه ته ستانه شي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د تقابل پر ځای له دغې جرګې سره په همغږۍ کار وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال سترې محکمې ته د وزیرانو د استعزاد موضوع راجع کول د قانون خلاف کړی دی. ظاهر کدیر د جمعې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې د ده په وینا له ولسي جرګې سره د تقابل پر ځای ورسره همغږي واوسي. ولسي جرګې تېره اونۍ د کابینې له 13 استعزاز شو وزیرانو څخه 9 تنه سلبي صلاحیت کړل. ډېرو دغو وزیرانو ته چې یا اویا فیصد د کمی پراختیایی بودیجه د مصرف په خاطر غوښتل سوي وو د هغوی په غیاب کې صندوقونه کښېښودل سول. خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي له ولسي جرګې سره د تقابل خبره ردوي او وایي چې حکومت تل دا هڅه کړې چې د درو قواوو تر منځ همغږي زیاته کړي. د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د اصلاحاتو عملي کولو لپاره احتجاجي لارون اعلان کړی دی. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحاد د فاټا لپاره د حکومتي اصلاحاتو نه د نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې په اسلام آباد او یو پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان وایي چې د ټرمپ پوهنتون دعوا د 25 میلیون ډالرو په ورکولو سره فیصله سوه. دغه وکیلان وایي چې که دا دعوه محکمې ته وړاندې سي وایي په دې کې شک نشته چې د ټرمپ پوهنتون به ګټلی وایي. په دې دعوې کې د ټرمپ پوهنتون دا تور لګول سوی وو چې د جدادونو د کاروبار په برخه کې په هغه معیار درس نه ورکوه چې ژمنه یې سوې وه. په دې موافقې کې ټرمپ څخه نه دي غوښتل سوي چې د دې کار غلطي دي قبوله کړي. د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانوئل سانتوس دې ژمنه کړې چې له دې مخکې چې د دې هېواد تر ټولو لوی یاغي ډلې فارق سره د سولې موافقه رایه ورکوونکو ته وړاندې کړي، کانګرس ته به د تصویب لپاره واستوي. په واشنگټن کې د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال سانتوس وویل په کم تر کمه وخته دغه موافقې عملي کول به دا ممکنه کړي چې د اوربند بېخي د ختمېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو خاص استازي د جمعې پر ورځ وویل چې د ترکیې حکومت د بیان پر ازادۍ د محدودولو لپاره ډېر سخت اقدامات نافذ کړي دي او د دغه هېواد مشرانو یې غږ کړی چې خلک دې خوش کړي چې د حقوقو لپاره حقوقو د کارولو په تړاو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو استازي ډیوډ کې د دې اقرار وکړ چې ترکیه د دې دنده لري چې د جولای د ناکام کودتا وروسته خپل اتباع خوندي وساتي، خو زیاته کړه چې حکومت د ژورنالیستانو او نورو کسانو په نیولو کې ډېر پرمخ تللی دی او د امریکا متحده هڅه کوي چې د جنوبي سودان یاغي مشر د پوز په لوی درستیز او د اطلاعاتو په وزیر باندې له دې وجې بندیزونه ولګول سي چې د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي.
درنوونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپلو اډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.